اوریدم کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم تاسو وړاندې کیږي. زه بشیر ګواخ مو په دې غړی کې هر کله کوم له لاسو څخه تر لسنی وبوري تاسو ته بیل بیل ریپورټونه لرو په باقی باندې نیمه ګڼه کې تاسو دوا 19 پروګرامونه اوریدل شي. نو هله دا چې تر پای را سره پات شي لمړی به خبرونه وو. منظور پښتین وای پښتون ژغورنې غورځنګ به د علي وزیر را خوشی کولو لپاره اسلام آباد ته لانګ مارچ کوي. په شمالي وزیرستان کې د پاکستان پر امنیتي ځواکونو یوه بله حمله شوې ده. امریکایي ولسمشر د اوکراین په سر روس ته د پریکنده ځواب خبرداری ورکړی. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین په کراچۍ کې په یوه جلسه کې د علي وزیر او نورو ملګرو د خوشی کېدو غوښتنه تکرار کړې. هغه ویل که داسې ونه شي نو دوی به د سند صوبایي اسمبلی مخې ته برلت ووهي او اسلام آباد ته به لاریون وکړي. د کراچۍ په سوراب ګوډ کې د جنوري په دویمه شوې جلسې ته منظور پښتین په وینا کې زیاته کړه چې نور باید د پښتنو سره توپیري چلند بس شي.
مرکزی سرد تیارے اعلانوں سے ٹپکے گی.
علي وزیر د 2020 کال په دسمبر کې د ریاست په ضد تقریر کولو په سره د خلکو راپرولو په تور نیول شو او د کراچۍ په زندان کې دی. خو د هغه وکیل دا تور ردی ټاکل شو چې د جنوري په 15مه بعد د ترګري ضد یو عدالت د هغه د مقدمې اورېدنه وکړي. په شمالي وزیرستان کې پر امنیتي ځواکونو یو بل برید کې دوه پاکستانی سرتیري زخمیان شوي دي. یو امنیتي چارواکي د نوم نه خبرول په شرط د جنوري په دویمه مشال ریډیو ته وویل چې د سړک غاړې د بمی چاودنه پرون د سپین وام په ټیټي مداخل سیمه کې پر پوځي ګاډو شوي. تر اوسه چا د دې برید ذمواري نه ده منلې. د مشال ریډیو د راټول کړو معلوماتو او سرکاري شمیرو تر مخه په تیر کال کې په شمالي وزیرستان کې 148 بیلابیلې حملې شوي چې لسګونه عام وګړي او امنیتي سرتیري پکې وژل شوي دي. د ډېرې د بریدونو ذمواري تحریک طالبان پاکستان منلې وه. د تحریک انصاف حکومت پر ضد له څو اپوزیشن ګوندونو جوړ پاکستان جمهوری تحریک مشر مولانا فضل الرحمان وایي د حکومت ژر ختمېدل دا ملک له نورو ستونزو ژغورلی شي. هغه د جنوري په دویمه په پېښور کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې د عمران خان په حکومت کې ګراني ډېره او اقتصاد خراب شوی نو ځکه د استعفا وکړي. نوموړي زیاته کړه چې د حکومت په ضد به پی ډی ایم د مارچ په 13مه لانګ مارچ کوي. خو د تحریک انصاف حکومت د اپوزیشن غوښتنې په بیا بیا رد کړي، له خپلو اقتصادي پالیسیو یې دفاع کړې او پی ډی ایم تورنوي چې د حکومت کارونو ته خنډونه جوړوي. د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودري وایي حکومتي اټارني جنرال ته ویلي چې د پخواني وزیر اعظم نواز شریف د راوستل لپاره قانوني ګامونه واخلي. هغه د جنوري په دویمه په کراچۍ کې خبرلانو ته زیاته کړه چې عدالت باید د نواز شریف ورور شهباز شریف خلاف هم کاروایی وکړي، ځکه چې د هغه په وینا نوموړي لندن ته د نواز شریف د تګ په وخت سوګندنامه په عدالت کې جمع کړې وه چې هغه به بیرته پاکستان ته ستنېږي. نواز شریف ته د درغلیو په کیس کې 2 کاله قید سزا شوې وه، خو په 2019 کال کې عدالت په لندن کې د علاج کولو لپاره دا سزا د 8 هفتو لپاره وځنډوله. په دې وروستیو کې پاکستاني رسنیو ویلي چې نواز شریف پاکستان ته ستنېدل غواړي، خو د هغه ګوند مسلم لیگ نون دا رپورټونه رد کړي او وایي هغه به یوازې تر بشپړې درملنې وروسته له برتانیا ورسون شي. سپینې ماڼۍ د جنوري په 2مه وویل چې د امریکې ولسمشر جو بایډن د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ته ویلي که روس اوکراین نور قبضه کړي نو امریکا او متحدین به یې پریکنده ځواب ووایي. د سپینې ماڼۍ بیان د جنسکي د دغو مشرانو د ټلیفوني خبرو وروسته په یوه خبري غونډه کې وویل ویل چې بایډن د اوکراین د خودمختاری او ځمکنۍ تمامیت لپاره د امریکې ژمنتیا تکرار کړه. هغې زیاته کړه چې د مشرانو د ډیپلوماتیکو هڅو ملاتړ وکړ. د امریکا د امریکای او روس ترمن د لوړ کچې د خبرو لغونډو به یوه په جنیوا کې د جنوري په 9 او 10 کېږي. په داسې حال کې چې سپین ماڼۍ د اوکراین سرحد سره د روسي پوځیانو د ور زیاتېدو په مسله تمرکز زیات کړی، دا په درې اونیو کې دویم ځل دی چې د امریکې او اوکراین مشران تلیفوني خبره کوي. دا خبرې د دسمبر په 10 د بایډن او روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین ترمنځ د ټلیفوني خبرو په تعقیب کېږي. هغه مهال بایډن ویلي و چې روس اوکراین اشغالوي نو امریکا او اتحادیان به پی سخت بندیزونه ولګي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وغوږی. اوس هم رپورټونو ته ورځو. د سر رپورټ مو د پی ټی ایم د کراچۍ جلسه ده. پښتون ژغورنې غورځنګ یو ځل بیا د پاکستان له حکومته د خپلو بندي ملګرو د خوشې کېدو غوښتنه کړې او خبرداری ورکړې چې که داسې ونه شي نو ښایي اوبه له سر تېرې شي. د کراچۍ په پرونۍ جلسه کې د خبرو په مهال د دې غورځنګ مشر منظور پښتین د ورکړې دغه خبرداری وضاحت ونه کړ، خو زیاته کړه چې پر خپله خاوره د پښتنو بې واکه ساتل تعصب دی. پی ټی ایم له تیرو دوو میاشتو راهیسې له زندانه د علي وزیر او نورو ملګرو د خوشې کولو لپاره د پاکستان په بېلابېلو ښارونو کې احتجاجي جلسې کوي او اوس وایي که ضرورت ونو د بلوڅو او سیندیانو سره په ګډه بعد اسلام آباد په لور احتجاجي لاریون وکړي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورټ کې. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین وایي د علي وزیر حنیف پښتین او اویس عبدال او نورو ملګرو د خوشې کولو لپاره اسلام آباد ته د لاریون یا لانګ مارچ په تیاریو بوخت دي. د کراچۍ په سوراب ګوډ کې د جنوري په 2 شوې جلسه کې هغه د پاکستان پر حکومت غږ وکړ چې د دې کسانو د پریښودو، د وسلوالو پر ضد د بې توپیره کار او نورې غوښتنې دې ومني. منظور پښتین وویل چې ملګري د ریاست پر ضد د خلکو د هڅونې په تور نیول شوي، خو د هغه په وینا د خلکو د قانون له مخې په سوله ییز ډول خپل حق غوښته دی.
مرکزی اجلاس کوي پاغه کې با د درد او د لانګمارک سره د تیارې اعلان او سټپ کیږي. خو چې یو ځل لانګمارک شروع شي بیا به په بلوچو کې مخه کوو چې تاسو هم ملګرتیا وکړئ، ټول په دې لار سره ملګري شئ. زندای مظلوم هم ناسوي چې ظلم کوي، اغا کاټ طالبان دي، کابل طالبان دي، که امن کمیټه دا، که آی ایس آی دا، که ایم بی دا، که رینجر او پولیس دي.
د پاکستان حکومت تر اوسه د هغه د خبرو په اړه څه خبرګون نه دی خودلی، خو په خای په بیا ویلي چې دوی د ټولو وسلوالو پر ضد بې توپیره عملیات کوي. پولیسو د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر او د پارلمان غړی علي وزیر د 2000 کال د دسمبر په 14 په پېښور کې نیولی و او وروسته یې کراچۍ ته ولیږه. پولیسو پر هغه تور پورې کړی چې نوموړی په سوراب ګوډ کې د یوې جلسې په وخت د پاکستان د امنیتي ادارو په ضد په وینا کې خلک راپارولی دي، خو نوموړی دا تورونه بې بنیاد بللي. د کراچۍ په ترګرۍ ضد عدالت کې د هغه د مقدمې اورېدنه بعد د جنوري په 15 کېږي. البته په ورته یو بل کیس کې سپریم کورټ د هغه ضمانت منظور کړی و، خو دی لا هم په جیل کې دی. پښتین د سند صوبې پر حکومت غږ وکړ چې پر علي وزیر او نورو پښتنو درج شوي اف آی آر له پولیسو واپس واخلي او په دې ښار کې دی د پښتنو ژوند خوندي کړي. تر اوسه په سند صوبه کې پیپلز پارټۍ د منظور پښتین د خبرو په اړه څه نه دی ویلي، خو تر دې مخکې د دغه ګوند مشر بلاول بټو زرداری ویلي و چې د علي وزیر د قضیې په اړه وزیر اعلی ناخبره ساتل شوی دی. د کراچۍ په جلسه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو تقریر کوونکو د پاکستان له امنیتي ادارو غوښتنه وکړه چې په وسلوالو کې دی ښه او بد نه ګوري او امن دې پر ځای کړي. د پاکستان پوز د تازه دی غختونو پاړه څه نه دی ویلي، خو په خای دریس خودلې چې د امنیت لپاره د زرګونو سرتیرو قرباني ورکړي چې لوجې په قبایلی ضلعو کې له 90% زیاته خاوره له وسلوالو پاک شوې ده. منظور پښتین د کراچۍ په جلسه کې د افغانستان پر حالاتو هم وغږېده او له خلکو یې وغوښتل چې د بېوزلو افغانانو سره مرسته وکړي. نوموړي زیاته کړه چې د جنوري په 10مه بعد پی ټی ایم خواخوږي د امریکې په لاس انجلس ښار کې د افغانستان لپاره یو مظاهره کوي.
د مشال ریډیو د ګل یا دوشنبه ورځې 19 پروګرامونه،
روخانه مستقبل
پلسنی مو بجو،
سازونه زنجیرونه
په پاوکم یو لسو بجو،
د مشال مرکه
په یو نیمه بجا،
قانوني لارې
په دو نیمو بجو،
د رڼا په لور
په پاوکم دریو بجو،
سندرې جادوګرې
په درې نیمو بجو،
روغتیا او درملنه
په سلورو بجو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی دا خبرونه تاسو نن له مشال ریډیو وړاندې کوم. پاکستان جمهوری تحریک د وزیر اعظم عمران خان د حکومت ختمولو لپاره د مارچ په 3مه د اعلان کړی لانګ مارچ لپاره غونډه کړې ده. دا غونډه پرون شوې او د دې تحریک مشر مولانا فضل الرحمن ویلي چې حکومت د خپل ټولو کړو وعدو له ناکامۍ، اقتصاد خرابولو او ګرانۍ زیاتولو پس په واک کې د پاتې کېدو جواز نه لري. نوموړي زیاته کړه چې په خیبر پختونخوا کې د بلدیتي ټاکنو په وخت د جمعیت علما اسلام ګوند بریا وښوده چې خلک نور تحریک انصاف نه غواړي، خو حکومت وایي د پی ډی ایم غوښتنې او خبرې بې معنا دي او د پاکستان اقتصاد خراب نه دی. غلام غوث مو په نور حال خبرې.
پېښور کې د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د مارچ په 3مه نیټه د اسلام آباد په لور د ګرانۍ د مارچ د تیاریانو په سلسله کې په پی ډی ایم کې د شاملو ګوندونو د صوبایي مشرانو په غونډه کې د اسلام آباد په لور د حکومت په ضد د لاریون د تیاریانو جاج واغیستلی شو. د غونډې وروسته په خبری کانفرنس کې مولانا فضل الرحمن وویل،
تمام جماعتو نے 23 مارچ کے مہنگائی مارچ میں اپنی بھرپور شرکت
ټولو غندونو د درشتم مارچ د ګرانۍ پلاریون کې په پوره جذبه سره د ګډون کولو هوټ سرګن کړي. د پښتونخوا د بلدیاتي انتخاباتو په لومړۍ مرحله کې چې حکمران غوند د قومي ماتې سره مخ شوه، نو دا ثابتوي چې ولس نور د دې حکومت قبولولو ته تیار نه دی. خو د پاکستان تحریک انصاف مشر او د هیواد وزیر اعظم عمران خان ویلی وو چې ګوندې په انتخاباتو کې ناسمو امیدوارانو ته د ټیکټونو ورکولو په وجه د ماتې سره مخ شوې دي. خو مولانا فضل الرحمن په خبری کانفرنس کې وویل چې د دسمبر په 19مه د پښتونخوا صوبې بلدیاتي انتخاباتو کې د ادارو لخوا د 2013 د عامو انتخاباتو پر رنګ لاسوهنه نه ده شوې.
2018 مې جو مداخلت انتخابی عمل میں کی گئی،
2013 کی چی پا انتخاباتی عمل کی کم مداخلت شوی وو او مونگ چی حوی دا کمی تگئی زیموار گنل، نو پا بلدیاتی انتخاباتو کی حوی مونگ تا غیر جانبدار پا نظر راغلی دی او مونگ ستاین هم کری دا، او دا وقتل شو چی کل حوی دا چا پلوی نکوی نو نتیجه هم داسی رازی.
غیر جانبدار ہوتے ہیں تو پھر نتائج بھی اسی طرح سامنے آ جاتے ہیں.
خو واکمن تحریک انصاف د حزب اختلاف دا رقم تورونه په بیا بیا رد کړی دي چې ګنی د ادارو په ملاتړ هغوی په پاکستان کې واک ترلاسه کړی دی، او په وروستیو بلدیاتي انتخاباتو کې د پاکستان تحریک انصاف لخوا د زیاتو څوکو د نه ګټلو وروستو د اطلاعاتو وفاقي وزیر پواد چودري دا هم ویلی وو چې کله مولانا فضل الرحمن په انتخاباتو کې بریا ترلاسه کوي نو بیا هغه په ټاکنو کې د درغلۍ یا ټګۍ کولو خبره نه کوي.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده،
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
دوی د ورځې له تازه خبرنو، روانو چارو او مهمو پیښو ځان خبروي.
تاسو هم موږ پر فیسبوک، ټویټر، انستګرام او یوټیوب بدرګه کړئ.
او اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی د فیسبوک، ټوئیټر او انسټاګرام د لارې زموږ بلابل ریپورتونو ته لاسرسی پیدا کوئ شئ. په انسټاګرام کې تاسو پته ده چې تصویري شکل باندې موږ تاسو خبرونه او نور مواد نشرو، او په یوټیوب کې تاسو د مشال ریډیو مختلفې ویډیوګانې کتلی شئ. نو هیله ده چلتم سرور کاره کوي، او که چیرته مشال ایپ لري نو د موبایل دلاره هم موږ اوریدلی شئ، که نه یې لري نو ډاونلوډ یې. ښه، اوس یو رپورټ ته ورځو. د پاکستان د شماریاتو ادارې تازه شمیرې ښیي چې په دې ملک کې په تیر یو نیم کال کې ګرانی په بېساري ډول زیاته شوې ده. حکومتي وزیرانو په بیا بیا په خبري غونډو کې ویلي چې ګرانی د کورونا وایرس له وجې د کاروبارونو بندېدو او د تیرو حکومتونو د خرابو اقتصادي پالیسیو له امله ده، خو دوی کوشش کوي چې دا ستونزه حل شي. مګر ځینو ولسی وګړو مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي چې د ګرانۍ ختمولو لپاره په عملي ډول د حکومت څخه اقدامات نه تر سترګو کیږي. سراج ظهیر په دې حقله نور تفصیل لري.
د جنوري په لومړۍ نیټه په اسلام آباد کې د شماریاتو ادارې جاری شوی بیان کې ویلي چې په دې هیواد کې په کال 2021 کې د ګرانۍ شرح په مجموعي ډول د 11% 12.3% ته رسیدلې، او دا په تیرو شلو میاشتو کې تر ټولو لویه د ګرانۍ کچه ده. بیان زیاتوي په پاکستان کې د توانایي د زیاتو بیو له وجې پیداواري لګښتونه سیوا شوي، او د خوراکي شیانو د یو ځای نه بل ځای ته وړلو باندې خرچې زیاتې شوي چې اثر یې په خوراکي او غیر خوراکي توکیو په نرخونو پرېوتې. بل پلو د ولس وینا ده چې ګرانی دومره سیوا شوي چې په مزدوري او نوکریو هم د کور خرچه نه پوره کیږي. په مردان کې وطن نقیب الله مشال ریډیو ته وایي د په یو دفتر کې کار کوي او 15,000 روپۍ د میاشتې معاش اخلي، خو اوس چې ګرانی سیوا شوي نو په دغه تنخواه 15 ورځې گزاره کیږي.
په دې موجوده حکومت کې چې کومه ګرانی راغلې ده، نو زه ذاتی خپل داشم ویلې چې زما به کومه تنخواه و نو هغه به زه میاشت سر ته رسولی شم. د میاشت به زما په هغه کار کېدو. اوس کما منګایی ده، نو په دې کې میاشت شراشي، نو د نیمې میاشتې 15 تاریخ ته ما خپله تنخواه خوړلي، او د هغه نه وروسته په دې منګایی کې زه په قرضو باندې روان یم، قرضونه اخلم او په هغه باندې د کور سوداګانې پوره کوم. په مارکیټ کې کته غوړي الې، چینی الې، اوړه الې، نور داسې خوراکه سامانونه کته الې، نو په دې کې ډېره زیاته ګرانی راغلې ده.
دا په داسې حال کې ده چې د دسمبر په 1 نیټه وفاقي حکومت قومي اسمبلی کې اضافي بجټ وړاندې کړی چې د اپوزیشن ګوندونو په وینا په دې بجټ کې پولیس زیات ټیکسونه لګول شوی. په پیښور کې د اقتصادي چارو تجزیه کار سیف قیوم صدا مشال ریډیو ته وی اوس چې حکومت دا بجټ منظور کړي او بیا د نړیوال مالیاتي صندوق یا IMF نه $1 ارب قرضه واخلي، نو په دې هیواد کې بګرانی نوره هم سی واشي.
دا اوس کم فاینانس بل پیش شو، د کې مختلف سیزونو معنی چې دینو کم ټیکس چوټ چې حکومت ورکړو هغه واپس واغیستو، او په مختلفو سیزونو معنی چې دینو هغه ټیکس واپس ولګو، نو د دیم ډایرک اثر چې دی په هغه په عوامو باندې دی. مهنګای کنټرول کول له بنیادی سیس چې دی نو هغه ستا خرچې کمول دی او ستا ګټه سیوا کول دی. نو ګټه سیوا کول لپاره موږ سیس جوړو بهر به خرڅو، د هغه لپاره چې دینو سپرا پر پلانینګ نه دی شي.
بل پلو د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودري د جنوري په 2 په کراچي کې رسنیو ته وینا کې ویلي چې دی منی په پاکستان کې ګرانی شته دی، او دا یوازې په پاکستان کې نه ده بلکې په ټوله نړۍ کې ګرانی راغلی. دی وایي په پاکستان کې چې ګرانی ده او د تیلو نرخونه چې سیوا شوي هغه د نړیوالې منډې په وجه سیوا شوي، نو چې د تیلو نرخونه سیوا کیږي هغه موږ د بهر نه راغواړو، غوړي موږ د بهر نه راغواړو، موږ دالونه د نیوزیلینډ نه راغواړو، نو د دې وجه دا چې تیر وختونو کې کرکلې ته توجه نه ده ورکړی شوي. له دې وړاندې وزیر اعظم عمران خان او وزیرانو یې وار په وار ویلي چې خراب اقتصادي حالات ورته د تیرو حکومتونو پاتې شوي او هم په دې وجه ګرانی جوړه شوي. خو دوی د اقتصادي حالات ښه کولو لپاره هڅې کوي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د کډوالو نړیوال سازمان یا IOM د ژمی پر رسیدو سره په افغانستان کې د کورنیو بې ځای شوو کسانو حالت د جدي اندېښنې وړ بولي. دغه ادارې ویلي چې په افغانستان کې 200,000 بې ځای شوو سره بیړنۍ مرستې په پام کې نیولې، خو په وینا یې که نړیوالې مرستې ونه شي نو روان بحران نور پسې ژور کېدلی شي. په دې اړه د صفی الله سنگزي رپورټ اورو.
د فراه ښار ته ګڼې داسې ښځې، ماشومان او نارینه راکډه شوي چې له سختو اقتصادي ستونزو کړیږي. د ګلستان اوسیدونکي چې نوم یې وانخیست له ازادي راډیو سره په خبرو کې شکایت وکړ چې پخوا به نارینه کار کاوه خو اوس کار نشته.
باید موږ سره کومک وکړي، باید موږ سره مرسته وکړي، لکه نور انور حکومت چې وا نارینه مو سار کله 350 ګټل، اوس دې بیکاره بیرته کور ته راځي.
یوازې فراه نه بلکې د افغانستان په هغو ولایتونو کې چې د طالبانو له بیا واکمنېدو د مخه پکې سخت جګړې وشوې، لسګونه زره کورنۍ ښارونو ته کډه شوي. له هغې ډلې هلمند، کندهار او کندوز دی یادولو دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوال سازمان IOM راپور ورکړی چې افغانستان کې 2021 کال خلکو له کړاو ډک وخت تیر کړ. په تیره بیا هغه څه باندې 6.5 لک کسان چې یوازې همدې کال کې د جنگ جګړو او سختو اقتصادي ستونزو په سبب د خپلو اصلي مینو بې ځایه شول. د IOM راپور ښیي چې دمګړی افغانستان 5.5 میلیونه کورنۍ بې ځایه شوي کسان لري چې د ژمي سړه هوا او د خوړو کموالی ژوند ګواښي. IOM پرون خبر ورکړی چې غواړي د افغانستان په څو سیمو کې له 2 لک بېوزلو کسانو سره مرستې وکړي. په مرستو کې د ژمي لپاره تودې جامې، کمپلې او منقلونه شامل دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې په خپل ټویټر لیکلي، د افغان کورنیو بې ځایه شوو کډوالو وضعیت خرابه دی او د ژمي پر مهال میلیونونه کسان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. خو یو شمېر کورنۍ بې ځایه شوي بیا وایي مرستې مستحقو کسانو ته نه رسول کېږي. د غزنی د ګیلان یو اوسیدونکی چې خپل نوم یې نه دی اخیستی، ازادي راډیو ته پیغام استولی او وایي طالبان حکومت یوازې ملایانو ته مرستې ورکوي او نور مستحق کسان یې هېر کړي.
مستحق دي که غیر مستحق دي، نه چا تر اوسه دا څلورمه مرسته راغلې ده، نه وړې ده، نه ورکړې ده، نه ورکوي. خو موږ امیان یو، هغه ملایانو ته ورکوي. دا حکومت ملایانو ده، د ملایانو سره مرسته کړي، ملایانو ته ورکوي.
د کډوالو نړیوال سازمان په وینا د ژمي په موسم کې کورنۍ بې ځایه شوي خلک له ډېرو زیانګالو کسانو دي او د ژمي سړې شپې او ورځې په سختۍ تېروي.
دا مشال تر څنګه سه، دا سحر لنه هو، دا ما خام تر شپگو.
اوریدن کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی هر ورځ 9 غنټه خبرونه لرو. تاسو په مشال ریډیو .com هم اوریدئ شئ. په پېښور، کوټې او کابل کې د کتابونو خبرونکي او کارپوهان وایي په 2020 کال کې د کورونا وایرس جهانی وبا او سیاسي ناکرارۍ کې وی خواته د ژوند نورې برخې اغېزمنې کړې دي، نو بل لور ته د کتابونو په ویش او خپراوي باندې هم سخت اثر کړی دی او تاوان یې ورته اړولی دی. دې اټکل تر مخه روان کال په دغه درې وړو ښارونو کې شاوخوا 450 نوي کتابونه چاپ شوي دي. شاهین بنیره پی رپورټ لري.
په 2020 کال کې که یو خوا د کرونا وبا او بیا د هغې په نتیجه کې د عملی شو بندیزونو له کبله د خلکو ژوند، جواک او اقتصاد ته تاوانونه ورسېدل، نو بل خوا په افغانستان کې د سیاسي بدلون او پښتونخوا کې د ولسی او امنیتي ستونزو له کبله د لیکوالانو او کتابونو د خپرونکو هلې ځلې هم اغېزمنې شوې دي. په افغانستان کې د کتابونو د چاپولو لړۍ پر ځای ولاړه ده او د دغه کاروبار سره تړلی خلک یو ځل بیا د خپل خاورې پریښودو ته اړ شوي دي. په پېښور کې د ادب محل په نوم د کتابونو خپرندویه ادارې مشر او لیکوال ایاز الله ترکزی وایي چې د کورونا د وبا او سیاسي بېقرارۍ له کبله د نوو کتابونو خپرول او تقسیمول یو ستونزمن او تاواني کار ګرځېدلی دی. په پېښور کې تیر کال د چاپ شوو کتابونو په اړه نوموړی وایي،
ادب محل او عراف چې کوم کتابونه چاپ کړي دي نو هغه تقریبا 700 نه برابر یو 300 خوښه داسې کم او زیات داسې په چاپ کړي وي. او چې کوم کتاب کور والا دی هغوی تقریبا 100 خوښه کتابونه چاپ کړي دي. ګران بکس والا هغوی چې تقریبا 100 کتابونه به داسې هغوی هم چاپ کړي. منګل کور والا تقریبا چې داسې 500 خوښه کتابونه به چاپ کړي وي. مفکوري والا تقریبا چې داسې 100 خو به خامخا چاپ کړي وي. زیب والا تقریبا چې داسې 30 کتابونه چاپ کړي دي. یونیورسٹی بک جن سی والا چکم دی اوی تقریبا یا 15 شپ کتابونه دا سی بچا کړی وی او د پورتو اکیډمی کم چې د پېخور په هنتون اداره دا ناویم دا زل دی کال کې اوس رفان نو دا سی کتابونه ډیر نه چاپ کړی خو تقریبا صفو شالس کتابونه ناویم چاپ کړی دی
اگر چې د پښتونخوا په سوات مردان او بنو کې هم د پښتو کتابونه چاپ کیږي خو په دا حواله پېښور او کوټه مهم مرکزونه ګڼل کیږي په کوټه کې هم د بیلابیلو ادارو او ادبي ټولنو لخوا د پښتو نثر او نظم په میدان کې نوي کتابونه خپریږي او دغه شان د کوټه او کندهار ترمنځ هم د کتابونو تبادله کیږي د پښتو اکیډمۍ کوټه پخوانی مشر او څېړنکار ډاکټر نصیب الله سیماب وایي چې تیر کال پښتو اکیډمۍ د 500 کتابونو د خپرولو پلان جوړ کړی وو چې یو لوی شمیر کتابونه پکې لوړاندې خپاره شوي دي نوموړی زیاتوي
پښتو اکیډمۍ خپل یو دغه درلود سیمینار درلود په 2020 کې دا د دې تنظیم سره کلیزه هم ده پښتو اکیډمۍ په دې کې دوی دا دغه تابع کړی چې موږ 500 کتابونه چاپو هغه لړۍ روانه ده تقریبا تر اوسه پورې شډیر کتابونه چاپ کړي دي دا رنګه یو بل د کوټ یو ښه زیری دا دی چې تک تو کتاب کو چې کوم پبلیشر دی دا تاسو دغه پبلیشن کار هم شروع کړی دی هغه په دا مزدوش پو کې یو وخت کتابونه چاپ کړی دی نو په 2020 کې دلته چې کوم کتابونه چاپ شوی دی هغه د نورو کلو په پرتله ښه چاپ شوی دی
په تیرو شلو کلونو کې د کرخیاغه خوا په جلال آباد او کابل کې هم په لوی شمیر کې کتابونه او مجلې خپرې شوې دي خو د 2020 کال د اگست په میاشت کې په کابل د طالبانو د واکمنۍ له کبله دغه لړۍ په ټپه ودرېده او لیکوالان او د کتابونو خپرندوی ادارې د یو لوی بحران سره مخ شوې په افغانستان کې د دانش خپرندوی ادارې مشر اسد دانش وایي روانو حالاتو مجبوره کړ چې کاروبار وتړي او یو بل هیواد ته پکړه لاړ شي
باندې بازار فکر کوم د پښتو په ټول یو تلوي خپنځو سي ادیش کتاب په دې کال کې چاپ شي ځکه چې دا کالم خرابو خپرندوی ټول له سخت ستونزو سره مخ وي مثلا موږ د ورځې یو کتاب چاپو هغه موږ کار پټه پودره ده موږ بیا په ټول کال کې پینځه کتاب یا لس کتاب چاپ کړل غواړم دا چې نور خپرندوی ټول نیم له سخت ستونزو سره مخ شوي او بل دا چې کتاب خرص بيخي بن شوی او ځکه یو وجه کرونا وو او بل وجه د دې حکومت د متزلزل حالاتو نو دا ټول شیان چې یو ځین شینل تک یو بد کال بلم تیر شوی او کرونا کال کنه نو دا ټول په کتاب باندې د کتاب لوست باندې او د کتاب چاپ باندې ډیر بد اثر کړی
خو ځینې څېړنکاران بیا وایي چې د روانو حالاتو لکبله لیکوالان دې ته اړ شوي دي چې د شاعرۍ سره سره د نثر په میدان کې هم تبازمایي وکړي او په نوو ساينسي مذهبي سیاسي او فلسفیانه موضوعاتو باندې د خپل فکر څرګندونه وکړي د پېښور د ایډوارډس کالج استاد او څېړنکار سمیع الدین ارمان وایي چې د پښتو ادب په حواله ډېر بدلونونه راغلي دي او اوس خلکو د نثر لیکلو او لوستلو ته مخه کړې ده نوموړې نوروایی
تنقیدی چې کومې نړیوالې پیمانی دي په هغه کې هم په پښتو کې نوې نوې قسمه تجربات چې کوم دي نو هغه مخې ته راځي کته شو د مختلفو په هنتونو د تیر یو کال یا د دوو کال سندي تحقیقونه چې کوم په هغه باندې خلک ډیګریانې اخلي نو په هغه کې به هم تاسو خال خال محسوسوي چې روایت ماتیږي او چې کوم نړیوال معیارونه دی هغه ته خلک دراتک کوشش کوي او هغه ډیر زیات اپریشیټ کوي شاعری چې دا هغه هم ډیر زیات چاپ کیږي خو د خرص په حواله باندې د طلب د مارکیټ د طلب په حواله باندې د نثر د کتاب ډیر غټ طلب دی
د یادونه وردا چې په افغانستان او پاکستان کې بل د نوړان دی هر کال د پښتو ژبې خو او شا سلور زر کتابونه خبرېدل چې یو لوی برخه به د شاعرۍ وا دغه رنگ د ادبی تنقید او سیړنې په میدان کې هم کتابونه خپاره شوې دي خو د ساينس فلسفه او مذهبیاتو په موضوعاتو د کتابونو شمیره تل ډیره لږ پاتې شوې ده
د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځي مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ له خلکو څخه لږ تر لږه درې غزه فاصله ساتئ په لاس او غېږ روغبړ مه کوئ که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی د کورنۍ له غړو دې ځان لرې ساتي په یاد ولرئ احتیاط مولو کرونا وائرسا ژغورلش.
اور دن کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او تاسو ور دل چې د کرونا وایرس نه څنګه ځان ساتل شي. لس نیمه بجې شوې د خبرونو لنډی زور. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین پرون په کراچۍ کې په یو جلسه کې د علي وزیر او نورو ملګرو د خوشی کېدو غوښتنه تکرار کړه او ویل کدا سې ونه شو نو دوی به د سند صوبایي اسمبلی مخ ته برلت وهي او اسلام آباد ته به لاریون وکړي. دغه پوینه په دې لاریون کې به بلوچستان او سندیان هم د ځان سره ملګري کوي. علي وزیر د 2000 کال په دسمبر کې د ریاست په ضد تقریر کولو سره د خلکو د راپرولو په تور نیول شوی دی خو دغه وکیل دا تور ردی. په شمالي وزیرستان کې یو امنیتي چارواکي چې نه غوښتل نومې خپور شي پر امنیتي ځواکونو د یو بل برید خبر ورکړی دی. هغه وایي چې د جنوري په 2 شپې د 14 کې چې د سړک غاړه وه غاړې بمې 14 به د سپین وام په ټیټې مداخلې سیمه کې پوځي ګاډي په نښه شوې دي. تحریک طالبان پاکستان وسله والې ډلې د دې برید ذمہواري منلې ده. د تحریک انصاف حکومت په ضد له څو اپوزیشنو ګوندونو جوړ پاکستان جمهوری تحریک مشر مولانا فضل الرحمان وایي د حکومت ژر خدمتدل دا مطلب نورو ستونزو ژغورل شي. هغه د جنوري په 2 په پېښور کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې د حکومت په ضد به پی ډی ایم د مارچ په 13 لانګ مارچ کوي. خو د تحریک انصاف حکومت د اپوزیشن غوښتنې په بیا بیا رد کړې او له خپلو اقتصادي پالیسیو یې دفاع کړې ده. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودھری پرون په یو خبري غونډه کې وویل چې حکومتي اټارني جنرال ته ویل دي چې د پخواني وزیر اعظم نور شریف د راوصل لپاره قانوني ګامونه واخلي. نور شریف ته د درغلیو په کیس کې وکاله قید سزا شو وه چې په 2019 کال کې عدالت په لندن کې د علاج کولو لپاره دا سزا د 8 هفتو لپاره وځنډول ده. تر هغې وروسته نور شریف دا مهاله په لندن کې دی. او د امریکای سپینې ماڼۍ د جنوري په 2 وویل چې د امریکای ولسمشر جو بایډن د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ته ویلي چې روس اوکراین نور قبضه کړي نو امریکا او متحدین به یې پریکنده ځواب ورکړي. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی راځئ چې روښانه مستقبل خبرونه ورو دا تاسو ته زموږ همکار منور شاه جوړی. تر دې وروسته تاسو سازونه زنجیرونه اوریدئ.
په روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه نیکی پیرزونه او سلامونه قبول کړئ. په دې خبرونه کې تاسو په پاکستان، افغانستان او نړۍ کې د پښتنو ځوانانو لپاره د اعلی تعلیم د مواقعو معلومات اورئ. په دې لړ کې په نړیواله کچه امریکا د تعلیم لپاره تر ټولو زیاتې موقع ورکوي چې زیاتره یې وړیا وي. دا راز نور غربي هیوادونه هم د پاکستان او افغانستان د ځوانانو لپاره وظیفې یا سکالرشپونه لري، خو په دې برخه کې په 13 لسیزو کې چین هم مخې ته راغلی او تر دې دمه یې په زرګونو پښتنو ځوانانو ته وړیا اعلی تعلیم ورکړی دی. د چین حکومت د خارجي زده کوونکو لپاره د چاینا سکالرشپ کونسل یا CSC په نوم یوه اداره لري چې ذهنو زده کوونکو ته د اعلی زده کړو لپاره په بیلابیلو څانګو کې وړیا داخلې ورکوي. د بومندو ایجنسی یاسر خان چې دا مهال یې کورنۍ په پینډۍ کې اوسیږي په دغه سکالرشپ یا وظیفه چین کې د ډاکټرۍ یا PhD ډیګري د ترلاسه کولو هڅه کوي. دی وایي د نیستۍ له وجې د تعلیم په ترلاسه کولو کې له ډېرو مشکلاتو سره مخ شوی و. نوموړي د خپل تعلیمي سفر په اړه مشال ریډیو ته وویل:
ما ډېر مطلب ټف ټایم تیر کړی دی. میٹرک چې ما وکړو هغې نه پس FSC چې ما کو نو هغې دوران به ما وړو ته ټیوشن ویلو. کمی پیسې به چې ما ته ملاوېدلې هغه به ما خپل جب خرچ او هغې سره همدې کم کالج خرچه به چې وه هغې باندې به ما پوره کوله ټیوشن پیسو باندې. نو داسې چې زما FSC کلیئر شو نو بیا زما BSC ایډمیشن چې وشو نو ما هغه کالج فیس چې دی کنه هغه FSC دوران ځان لا جمع کړی. نو BSC کې چې لاړم هغې کې زما تھرډ تھرڈ ایئر کی چکل ما ایڈمیشن ہوا گا دوران با مالا کالل واڑا راتلل ایف ایس سی واڑا براتلل ما با ایف ایس سی واڑو تھا جنہیں کئی الکان تھا ما میتھ پڑھاوا بلچ ما میجر تھے دیا میتھمیٹکس تھے اور ما انٹرسٹ ہم تھی میتھمیٹکس ہوں اصل خود ماں ٹیکسلا انجینئرنگ یونیورسٹی دا شو کچھ انجینئرنگ کے لاٹ ہم خو بس وسائل دو مانو چی ما پروفیشنل اسٹڈی کی چرے کا نہیں ساخص تھے دے وجہ نہ دے ماں سوچ ڈاو کچھ بس والدین وانے صبح زور اچو مانو آگے زور اچول بی ایس سی کے ایڈمیشن واخلا ماں اور بی ایس سی ما دے وجہ نہ شروع کرالا بس بے چی ماں بی ایس سی شروع کرالا نو خدے ڈیر ماں مدد وکو اور آگے دوران چرے ماں کلا سیکنڈ پوزیشن چرا لے بی ایس سی کے نو آگے ماں تیو اکیڈمی مو اور گرلس کالج مو آگے ڈر نہ آفر وشو چتا سو منگا کالج لرا شہی اور منگا وڑوتا پڑھاؤ کئی ایون چیز ماں بی ایس سی چی کلیئر شو نو ماں یو شپگ میچ کی گیپ وکو نو ماں اصا ٹائم دو مر بئی نو چی ماں ایڈمیشن اخیستے ہوئے نو ماں بے اب کی شپگ میچ تھی گیپ وکو پگ میچ کے دوران ماں ایٹ لیسٹ 60-70,000 روپئے ماں اوگا ڈلے ٹیوشن اور کالج کے ذریعے نو آگا بے ماں قائد اعظم یونیورسٹی ٹول تعلیم چلے کا نخپل پیسوں نے حاصل کو
دا ستونزو باوجود یہ دا تعلیم سلسلہ سنگ جاری و ساتلا پا دے پختنا یاسر خان وائی
دیکھ اس مور پلار ما سا ڈیر کوپریشن ہے ما فادر بچے دے ٹیکسی چلاو ہو اگئی ما تکل دسی ندی ویلی چی یار تک کار وکا اور تسن دے خرچہ راکا کالا گا اگا بار ٹیم بس داویل چیستا اگر پڑھائی سا شوق دے تخپل بس پڑھائی سیڑتا چی دے توجو ورکاو تکالا خرچی اور دیشی نا بالکل زان تے دے ٹینشن ماخلا بے وجہ نم ایجوکیشن اگئی کی صحیح ہم ہمیشہ ما چی دے پوزیشن برقرار ایم ایس سی دوران چکل ما پوزیشن را لیا وہ مالا بے اسکالرشپ را کو تقریباً 40-50,000 روپئے ہوئی آگے پد ذریعہ ما ایم فل خپل تعلیم جاری سا تو خوب پہلا کال دوران چکل ما پرچہ پبلش ہوا آگے دوران مالا ایچ سی والا خپل ایز اے ٹیچنگ اسسٹنٹ یو مالا اگر کو خوبا پر منتھ مالا 10,000 روپئے اور زو خدا وے ما انسان اسم نہ دے انسان خالی خواری کئی اور دوا دے خدے نہ کئی باقی یار سخت ملاوی گی وقت بن
دا چین دا اسکالرشپ کون وظیفہ ترلاسه کولو لپاره کوم ډول تیاری پکار ده نوموړی وای
دا دومره مشکل نه ده د اچیومنت ان دا ارسو کا کول سی هو دغه لپاره کرایټیریا ده چې فرست هو چې رستا سو ایجوکیشن بیک گراوند ډیر سترونګ پکار فورن سکالرشپ د لپاره سر نه سفارش ضرورت دي نه هغه سره وګر ستا سو بیک گراوند خو سترونګ ده نو غوی به تاسو لا غي خپل مهنت په ذریعہ تاسو لپاره سکالرشپ دار کی هغه کې دا هغه د چستا سو ایت لیست دې غنا ستا سو سټڈی کې ده فرست یان پکار ده اور هغه نه علاوه دا ده چې کله چې دوه اډمی هغه راضی سکالرشپ اگے کی اپلائی ہو گئی اپلائی خپل ٹول بیک گراؤنڈ یعنی ڈاکومینٹس والے گلی اگے کی بس خالی اپلائی کولی باقی بے دو خپل اس کرائٹیریا دا چائنا کی جرے گا نا ڈیر ریت یونیورسٹی دی یعنی مور دین 10,000 یونیورسٹی نی دی گورنمنٹ یونیورسٹی نی دی نو دیکھ دو بار اس دسی ضروری نہ دے کہ یونیورسٹی کی تا سو اگا ورا والے کے دے بہترین آسان طریقہ دا سی ایس سی اسکالرشپ راضی اگا اگوی جرے گا نا سی ایس سی بے خپل یونیورسٹی نی تا سو دوبارہ سلیکٹ کر یو ہو ایمبیسی پہ تھرو اپلائی کولی یعنی پاکستان ایمبیسی پہ تھرو اور یو ڈائریکٹ تاسو چیرے گنا دو چائنیز اسکالرشپ کونسل وانی مطلب گوگل وانی والی کئی چائنیز اسکالرشپ کونسل اگے کی بار سے انفارمیشن راشی اغبے اگے کی ڈیٹ سی کال کی یو زلہ راشی زین ٹائم جون جولائی کی راشی اور زین ٹائم جمی کی راشی نو اغا چی کل راشی بس اگے کی بس سمپل دا سو اپلائی کولی باقی اغا ٹول ڈیٹیل چیرے اگے ویب سائٹ وانی لکھ لے رہے
یاسر خان وای په چین کې د تعلیم معیار ډیر اوچت دی خو د زده کړو لپاره چینی جبه زده کول ډیر مهم دی په چین کې د اعلی زده کړو په حق لا نور تفصیل هم درکو خو دلته اخلو یو لنډه دمه
دا مشال ریڈیو روخانه مستقبل خبرونه اورې چې پکې داونه په چین کې د وړیا اعلی تعلیم په اړه معلومات درکو دا غوسوانانو خبرې به هم اورې چې په یاد هیواد کې زده کړې کوي او یا یې سرتا رسولې دي د تفصیل لپاره د مشال ریډیو تر څنګ سه
دلنشین طارق د پېښور سره تعلق لري. دا وخت د ام بی بی اس یا ډاکټرۍ ډیگری ترلاسه کولو لپاره په چین کې زده کړې کوي. د مشال ریډیو سره یې د خبرو پر مهال ویلې د چین ژبه زده کول ورته لوی ستونزه ده.
ما خپل اف ای سی کم کړی دا ما پېښور کې فرنټیر کالج نه کړی دا وومن کالج نه زما والد ما دلته ام بی بی اس کې ایڈمیشن وکړ. دلته چاینا کې اوسېږي د تینجن هغه کې تینجن میډیکل یونیورسټي هغه کې ما ایم بی بی ایس کوم زما فائنل ایئر اوس روان دی. فارن کنٹریز کې فیسلٹیز خو ډیر دي خو مطلب دلته ایجوکیشن هم ډیر ښکلې دی خو لږ لینگویج بیریئر پکې راځي. مطلب مونږ ته دلته لینگویج کې لږه مسله راځي حالانکه زموږ ټیچرز ټول فارنرز دي. مونږ ته ډیر ښکلې خو لمیټډ آی لمیټډ لیکچر ورکوي په خپل ټایم راځي او په خپل ټایم باندې واپس دي. یونیورسٹی نه بعد دلته مونږ ته داسې ټیچرز نشته چې مونږ ته څه په کوشچنز کې مسله وي نو مونږ هغوی سره ډسکشن وکړو یا څه. نو خپل سیلف سټڈی مونږ بیا ټول سټوډنټ خپلو کې کوو. لکه خپل کنټری کې او بهر کنټری کې صرف دا فرق دی او چې کم کمپیریزن د فیسلټیز دی نو د چاینا کې او د پاکستان کې فرق دا دی چې چاینا کې ډیر زیات لکه فیسلټیز دی لیبارټریانی او دا هر څه ډیر زیات دی.
دلنشین وای د چین ام بی بی ایس په هر معیار پوره دی خو دا ډاکټران چې واپس خپل هیواد ته لاړ شي نو هلته تریبل امتحان اخیستل کیږي او دا ډول دوی نشي کولی چې سم د مخه خپل کار شروع کړي.
چاینا کې هم ایم بی بی ایس کو کې لکه ډیر زیات دلته موږ سره ډیر محنت کوي. د دې ډاکټر هم مطلب سټڈی چې دا سټوډنټ په خپل سرف باندې ډیپینډ کوي کنه چې کم سټوډنټ سټڈی کوي نو هغه بهر کنټری کې هم کولی شي او کم نه کوي نو هغه بیا خپل کنټری کې هم نه کوي. بل مسله دا ده چې بهر څوک ایم بی بی ایس کوي نو دای لپاره پی ایم ڈی سی ایگزام بیا ضروري وي نو سټوډنټ ته هغه ډیره زیاته مسله. بل دی په پی ایم ڈی سی کې دومره سټریکنس ښه دی چې فارن سټوډنټس ته کم بهر نه چې ایم بی بی ایس کوي کنه نو آئین بعد هغه کور کې دوه درې کال لازمی تیری ځکه چې هغه بیا ایم بی بی ایس هغه ایگزام کلیئر کولی نه شي. پی ایم ڈی سی آئی دپاره سیلف سټڈی ډیره زیاته پکاري نو دوی فارن سټوډنټس دپاره هغه ایگزام ښه دی. نو اول خو دوی نه پکار دی چې هغه دوی خپل سټوډنټس له سیټس اویلیبل ورکړي چې مطلب هغه په خپل کنټری کې سټڈی وکړي. بل ان کیس کې هغه دپاره ځینی سیټس نه زموږ په کنټری کې نو دا هغه دپاره بیا دومره سټریکنس نیک دي چې لکه مطلب سټوډنټس مینټلی ډیر زیات ډسټرب شي.
په چین کې د خوراک او ژوند جواک په اړه دلنشین وایي
چاینا کې خو مسلم زم ډیر زیات دی نو آئی په مطابق دی لکه هر سیس پیک ایخه وینو چې کم حلال وینو دا آئی دا پاسه بلکل دی باقاعده حلال لیکلی وی چې دا مسلم دا پاره ټیک دی. هغه نه علاوه دا مسلم ریسټورنټس هم ډیر زیات دی کنه نو لکه سټوډنټس دا پاره اویلیبل دی. نه علاوه چاینیز هم ډیر زیات مسلمان دی نو مسلمانانو دا پاره بلکل صدا سدا غنیشته تکلیف نشته خپل. او دلته کې ګرانی ده لګ ډیر زیاته ګرانی ده د پاکستان په نسبت باندې دا ګران دی. چاینا په سټوډنټ باندې ډیپینډ کوي کنه نو مطلب دلته مختلف قسم سټوډنټان راغلي دي. څوک د خپلو روایاتو ډیر زیات قدر کوي زموږ خپلو ملګرو کې هم داسې شته دی چې لکه څوک ډیر خیال ساتي څوک نه ساتي. څه پکې داسې سټوډنټس هم شته دی چې خپل پنځه واړه وخت مونځ کوي. بالکل داسې څه پابندي نشته دی دلته کې هر قسم چې څنګه تاسو خپل لایف تیرول غواړي هغه سې تاسو تیرولی شي که هغه په پوره پرده کې وي او که هغه بالکل بغیر پردې نه وي. ته دلته هېڅ قسم داسې څه پابندي
داراز ډاکټر سعید اسلام هم له چین نه پی ایچ ڈی ډیگری اخیستی. دا وخت د مردان په عبدالولی خان پوهنتون کې د ریاضی د سانګې مشر دی. نوموړی د ملکن ایجنسی درګۍ سره تعلق لري او په دې نظر دی چې د پښتنو د ټولو ستونزو یوازنی حل په تعلیم ترلاسه کولو کې دی.
زما والد صاحب کې هغه لکه ډېر زیات غریب سره و انتهایی غریب و لکه دومره غریب و چې زمونږ کره به د سار لکه روټۍ ور نه ماښام بنوا او چې د ماښام به وه نو لکه د سار بنوا. نو ما به چېر اکثر خلکو ته کتل چې خدای پاک زه به د خپل کور یا د رونو د غربت څنګه کوم. زما په مخ کې یو دغه پروته ټارګټ پروته زه به دا یا د خپل کورنۍ یا د خپل علاقه په سنته طریقه باندې زه به دا کوم چې دا ختم شي زمونږ غربت ختم شي او دویمه زما علاقه چې کما دا ایجوکیټ شي. زما طرف ته یو ګول مخامخ ما ته یو ګول پروت و چې دا ګول به زه حالت کې در کوم. کله ما میټرک کوم په میټرک کې زه برایت سټوډنټ وم او دا امریکا خبره ده چې په میټرک کې ما ملکن ډیویژن کتاب کړی دی. نو دا میتھمیٹکس زما شوق و لکه بی سی کې زما شوق باندې اخیستی دی. بی سی کې ما په شوق اخیستی ایم فل کې او بیا په ایم ایس کې بیا په پی ایچ ڈی کې. نو مین څه کړی غربت و. ما غوښتل چې زه څه نه څه کنسټرکټیو کار وکړم د خپل ځان لپاره د خپل سوسایټي لپاره د خپلو خلکو لپاره چې هغوی مخکې لاړ شي. او زه دا خوم وایم چې زمونږ د هر کوم پښتون قوم بچی دی هغه زما نه زیات قابل دی زما نه زیات ټیلنټیډ دی او باید دا ګرد پراته دي چې هغه د پښتون قوم سوسایټي چې کومه ده هغه مکمل چینج شي او هغه
نوموړی د پښتون قام او په خاص توګه د پښتنو مشرانو په نوم داسې پیغام لري.
زه پښتون قوم ته دا یو ریکوست کوم چې کوم زمونږ مشران دي یا کوم زمونږ باغدور سمبالي چې د خدای لپاره راپاسي او دا قوم بچ کړي، دې قوم د لپاره تعمیري کارونه وکړي. ځکه چې دې قوم کم بچی دي، دا قسم کوم چې دا ټیلن په ټول دنیا کې نشته، چې کوم ټیلن موږ سره دی دا ټیلن هیڅ چا سره نشته. ځکه چې ما ولیدل پښتانه، ما مختلف سکولونو، مختلف کالجونو، د مختلف یونیورسټیو دورې وکړي، چې پښتون بچی دی هغه همیشه په تاب باندې دی. ایجوکیشن دې ته پکار دی، هایر ایجوکیشن هم ته پکار دی، په ګراس روټ لیول به هم ایجوکیشن پکار دی.
تاسو د پروفیسر ډاکټر سید اسلام خبرې واورېدې. وایي پښتانه ځوانان ډېر استعداد لري، خو په کار دي چې د دغه نه ګټه پورته کړي او ځانونه د نړۍ د سیالو قامونو سره سیال کړي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ، نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ. 00420221212 دا شمیره تاسو ته یو وار بیا تکرارم. 00420221212 او اوس خپل کوربه منور شاه ته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
د مشال ریډیو د ګل یادو شنبه ورځې 19 پروګرامونه،
روخانه مستقبل
پلسنی مو بجو،
سازونه زنجیرونه
پپاوکم یو لس بجو،
د مشال مرکه
په یوونی مو بجا،
قانوني لارې
په دونی مو بجو،
د رڼا په لور
پپاوکم دریو بجو،
سندری جادوګری
په درېنی مو بجو،
روغتیا او درملنه
په سلورو بجو.
ستړي مشه اوریدونکو، شاهین بنیری مو په خیبر پختونخوا او افغانستان کې په موسیقي او هنري اظهار د بندیزونو پاړه په دې ځانګړې خبرونه سازونه زنجیرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې د خیبر پختونخوا سیلاني سیمې سوات ته ورزو او هلته د سندرغاړي او سړنکار شوکت سواتی سره د سوات په موسیقي کلتوري هلو زلو او موسیقارانو ته په ورپېخو ستونزو خبرې کوو. شوکت سواتی د مدین اوسیدونکو دی او نن سبا د پېښور پوهنتون په پښتو څانګه کې د انفیل د سند لپاره خپل زده کړې پر مخ وړي. تر اوسه یې د پښتو یو شمېر غزلې او ولسی سندرې ویلي او ولس خوښي کړې دي. نوموړی په سوات کې د موسیقۍ د مزل او دغلته د مذهبي سغدریزۍ د خپرېدو نه وروستو سندرغاړو ته د ورپېښو ستونزو په اړه وایي چې د کال 2015 تر کال 2010 په دغه سیمه کې د موسیقۍ پر ضد یو منظم تحریک وچلېده او ډېرو هنرمندانو یا خو روزګار پرېښودو او یا نورو سیمو ته په کډه مجبور شو.
هغې خو بېخي لکه سړی سوچ نه شي کولی چې سړی په لفظونو کې څنګه ووایي که نه. ډېر زیات انتهایي بد حال و. زه ذاته خود په خپله په هغه وخت کې زه په لسم کې وم چې دغه بد حالات روان و، خو سندره بالکل فن چې چرته و هغه د منځ نه داسې ورک شوی چې د سړی لکه سوچ تصور هم نه شي کولی چې په دې خاوره باندې داسې خلک هم تېر شي وو، یا موسیقي یا فن دې دغه کمال ته رسېدلی و. نو چې کله چېرته سندرغاړي وو یا د فن د دنیا خلک وو، هغې سره یو آپشن دا و چې خپل سر بچ کول. نو ټول چې دي په د خپل د فن نه خو بېخي لاس وینځلي و، وطن یې بېخي پرېښی و، ځکه چې هېڅوک چا دا جرات نه شو کولی. او چا یو کس نیم ککړی هم و، نو د هغوی انجام هم دنیا ته معلوم و چې هغه بیا په کم ځای کې او په سخت حالات کې پراته و. نو هغې کې ډېر زیات سفر شو، خلک په دې باندې مجبور شو چې فن یې پرېښودو، او دا نه چې یوازې فن یې پرېښودو، د فن سره یې کور هم پرېښودو. سندره چې هلته څنګه مړه شو او فن چې هلته څنګه مړ شوی و، نو هغه ټولې دنیا ته ښکاره ده. ډېر انتهایي بد حالات په هغې باندې تېر شوي.
شوکت سواتی نوروائی چې سوات په یو وخت کې د فلم او هنر یو لوی مرکز وو او د غلطر نه یوازې مقامی هنرمندانو خپلې هلې ځلې پر مخ وړلې بلکې د پاکستان د نورو برخو هنرمندان او موسیقاران به هم ورتلل. د نوموړي په وینا سواد د پښتو ادب هنر او موسیقي په میدان کې لوی نمونه زیږولی دي او اگر چې اوس هم یو شمیر هنرمندان د مالی ستونزو او بیکوره سره مخ دي خو بیا هم د موسیقي د محفلونو لړۍ یو ځل بیا پیل شوې ده.
سواد په ډېرو حوالو سره ډېر خوشقسمته ده چې هلته د فلمي دنیا ډېر لوی نمونه پاتې شوي دي، بیا خصوصا د موسیقي د دنیا خو ډېر لوی لوی نمونه پاتې شوي دي. دوباره بحال شوی دی تر ډیر حدا کده پیخور نه پس چپ ناستی کی گی موسیقی لگا ڈیر روزی خلق ڈریکٹرز کے استادان پہ کی اگر سواد ہے سواد کے اسم اگر نشتا بحال دی.
په سواد کې د پوځي عملیاتو وروسته کو یو څو د امنیت وضع خشوي او کلتوري هلې ځلې کیږي، بیا هم د انتظامی لخوا د ټولو هلو ځلو سار کیږي او کچر څوک دغلتا د موسیقي محفل را جوړوي یا نور څه تخلیقي هلې ځلې پر مخ وړي نو د ضلع د ډیپټي کمشنر نبا اجازه غواړي. شوکت سواتی وایي د اجازت نامې ترلاسه کولو خپل رسمي طریقه کار دی او حکومت وایي چې دا اقدام د هنرمندانو د امنیت لپاره پورته کړی دی.
اوس خو پکې یو بل مسله دا راوته ده چې کم لوکل اډمنستریشن یا ډسټرکټ ګورنمنت یا سوسو اوی نه په پراپر جګه پواړي ته خو تیر وختونه کې زه چې کم ځای بیا یم په اګه ځای کې مدینه ټول یو ډېر مشهور ځای دی او د بلها په سونو ډرامې او فلمونه پکې ریکارډینګ پکې شوی دي. مخکې به داسې و چې کله به اسماعیل شاهد داخله کرالو ډرامې ته نو ټول هغه ته پته ولګېده اگر چې بکل ریکارډینګ کو نو ټول د علاقې خلک ورتم نه سو دوم د خون به ته غستو چې دا هغه خلک دي چې موږ ډېر په ګران سره وینو نن زمو خوا ته ولړ دی او دا چې ولړ دی چې خپل ریکارډینګ کوي نو ډېر زیاته مینه به وسرم کوله زیاتره خدا شي ویل چې خپل ځانې ته خبرو کوم مخ اجازه نه غوښته شم چې دا وطن سره مور ما دانه دي محسوس کړي او کله بهر نه سو راځي او بیا خاص کر بار می سره فیمیل وی یا دا چې غټ ایونت ریکارډ کول غواړي نو لوکل
شوکت سواتی زیاتوی چې د جنگ جګړو او بیقراری له کبله بې کوره شوي یو شمیر هنرمندان سیمې ته ستانه شوي دي او د سندرو د ویلو او موسیقي د زده کړو لړۍ روانه ده. خو په دغه اړه د حکومت لخوا یوې منظمې پالیسۍ او د هنرمندانو سره مرستې او ډاډګیرنې ته اړتیا ده. نوموړی وایي کچری په دغه اړه هلې ځلې وشي نو د سواد ځوان کول ډېر صلاحیتونه لري او د فن او هنر په میدان کې ډېر لوی زیار وستل شي.
تقریبا کدا څه ډېر نشته یا اگر روایتي بيشي اغه شانت نه ده خو بیا هم د شیرجان استاد کم پاتې خلک شي وو هغه خپل په زونه کې تقریبا چې ناستي او خصوصا بیا زه چې کوم ځای سره تعلق لرم مدین شاګران نو هلته خو داسې ناستي مخکیم نوی په دغه ځای کې او اوس هم نشته خو یو بل رجحان شروع شوی دی که څه هم داخله کې داسې د سټایل لپاره کې یو څه لپاره کې خو ځوانان چې دي هغه ټول د دې د سندرې او د رباب بیا ډېر شوقیان دي. نو په پتیپور کې بیا هغه کم لقمان للجي او بارګل استاد او دا چې دي نو هغه خپل هغه ناسته او خپل هغه مجلسونه هغه شان جاري ساتي چې د چا مواده نو هر دوی مواده کې تقریبا چې هغوی وي او د هغې سره د خلکو هغه نزدېکت لکه زما پورې دغه شان چې نور ډېر شي ملګري سواد خو بیا چونکې داسې ځای دی چې ریسورس ډېر زیات کمې دي لکه ټي وي نشته بل څه نشته داسې مارکیټ نشته نو خلک یې یا د خپل مسلو کې ګیر وي روزګار غم دغه سیزونه کوي هغه د وجې اونې کړې شي خو په اولسي کې چې هلته کومه موسیقي ده نو هغه ډېره ښه روانه ده په ودونو کې ډېر زیات وي زموږ چې کوم ودونه شوي نو داسې زمان رشیان چې یو نیم واده نه چې داسې په ایمرجنسي کې شوی یا ډېر پټ شوی نور هر دوه واده چې ده نو پای کې دغه موسیقي کېږي.
اوریدونکو دا وز منګ د نن خبرونه را روانه ونه به په ورته موضوع د نور معلوماتو سره راځو. خپل قربا شاهین بونیری ل اجازه ورکه د الله پامان.
مشال رادیو هر اورس د سهار له نهو د ماخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ صفه شپږ سوه ویش کیلو هرتز. لنډې صفې 2011 15,000 14,500 اول از در آتا سواتیا کلو هرسا.